جعفر احمدی تاسو ستړي مشي قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې دوه ورځې مخکې د اتو ولایتونو لپاره نوي والیان اعلان شول خو اجرایي ریاست وایي چې دا پریکړه نهایي نه ده او په دې اړه دواړه مشران خبرې کوي. آیا له اوږده ځنډ وروسته د نوي والیانو د مقررې له اعلانېدو مخکې د حکومت دواړو مشرانو په دې اړه خبرې نه وې کړې، توافق نه و شوی او که ستونزه په اجرایوي نظام کې ده؟ دا مسله د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له یوه کارپوه سره په مرکه کې څېړو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو له هر څه مخکې خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمیده هارون عثمان دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د بغلان او بدخشان پولیسو په دغه ولایتونو کې د څلورویشتو مخالفو وسلوالو د وژلو او د دیرشو د ټپي کېدو ادعا کړې. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي چې وایي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وه. پوره خبرونه واوري. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د دغه ریاست وایان جاوید د وایان مرستیال جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ خبرې ادامه لري. دا وایي تر اوسه د والیانو د ټاکنې په برخه کې لکه څرنګه چې په رسنیو کې ویل شوي د لست آخري نه دی. د سیاسي توافق له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي چې څوک د ولایتونو لپاره لري او څوک مناسب دي چې د والي په توګه کار وکړي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې د سې شنبه په ورځ د هلمند، کندز، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د والیانو نومونه خپاره کړل. د پاجواک خبری آژانس په وینا په دې ډله کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شل مخالف وسلوالو د وژلو او د ویشت ټپي کېدو ادعا کوي. د بغلان د امنیت قماندانۍ امنیت امر عبدالرشید بشیر ازادي رادیو ته وویل د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د درې ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې شپږ ویشت کلي له مخالفانو پاک شوي دي. دا وایي د شاهي خیل، شفی خیل، ذکر خیل او احمد خیل سیمې ټولې پاکې شوې دي. هغوی ته ډېر تلفات اوښتې دي او د هغوی ټپیان هم زیات دي. د لارخاو په سیمه کې زموږ تصفیوي عملیات پیل شوي او په دښمن کې د مقاومت توان نور نه لیدل کېږي. د امنیت امر زیاته کړه چې ډېر ژر به مرکزي بغلان له یاغیانو تصفیه شي. طالبانو دا خبره رد کړې چې دوی ته تلفات اوښتې دي. ویل کېږي چې د وروستۍ یوې میاشتې په ترڅ کې د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ په بغلان کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بل خبر له مخې د بدخشان امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه په وردوج ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوالو مخالفینو په حملو کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د امنیت امر ډګروال سخي دادایداري نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفینو د وردوج ولسوالۍ د زو او سترپ په سیمو کې د پولیسو په پوستو حملې وکړې چې په پای کې څلور وسلوال مخالفین وژل شول او نهه نور ټپیان شول. ښاغلی دایری وایي په دې حملو کې امنیتي ځواکونه او عامو خلکو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي چې په ایران کې ښوونځیو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري آژانس وایي چې آیت الله علي خامنهای ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. د ایران د جمهوري ریاست وایاند محمد باقر نوبخت وایي چې دا د مذهبي مشر غوښتنه ده او اوس د حکومت مسؤلیت ده چې دا پلی کړي. اټکل کېږي چې درې میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د دوی په ډله کې نږدې درې نیم لکه قانوني اسناد لري چې مکتبونو ته د تګ اجازه لري. په تیرو کلونو کې په لسګونو زره افغان ماشومان چې قانوني سند یې نه لرل په ایران کې له زده کړو بې برخې شوي دي. پام وکړئ سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي دي چې وایي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په مرکز د بریډ پر مهال ترلاسه کړي وو. د امریکا د ملي امنیت د دفتر مشر په یو بیان کې ویلي دي چې دوی دا سندونه وروسته تر دې خپاره کړل چې د امریکا حکومتي ادارو د هغو سختو پلټنه وکړه، او ولسمشر په دې برخه کې پر داسې شفافیت ټینګار وکړ چې د ملي امنیت له اصولو سره سم وي. د دغه سندونو له مخې ابن لادن او ملګرو یې دا ویلي وو چې د مسلمانانو د وژلو په ځای باید بریدونه د امریکا پر متحده ایالاتونو وشي. کله چې اوسامه امریکایي ځواکونو وواژه، د هغه وخت غوښتل چې د رسنیو له لارې په امریکا باندې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو کلیزه ولمانځي او یوه ویډیو هم خپره کړي. په یوه سند کې هم القاعده شبکې د تروریستانو د جلب و جذب غوښتنه کړې ده، او داسې پوښتنې پکې کړي دي لکه تاسو غواړئ چې انتحاري برید وکړئ او بیا پسې لیکل شوي دي له چا سره به اړیکې نیسئ که تاسو هیله لرئ چې شهادت مو په برخه شي. هغه ډله چې د سوریې کورنۍ جګړه څاري وایي د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې لږ تر لږه 15 تنه د سوریې په شمال لویدیځ کې وژلي دي. په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دغه برید تېره ورځ د حلب ولایت د توامه په کلي کې د القاعده پر یو مرکز شوی دی. د بشري حقونو د څار دغه ډله چې معلومات له مځکنیو سرچینو راغونډوي زیاتوي چې اکثر وژل شوي وسلوال ترکان دي. د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونه د تیر میلادي کال له نیمایي راهیسې په سوریا او عراق کې یاغیان په نښه کوي. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې اوس د پخواني لرغوني ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو له حکومتي ځواکونو سره تر جګړې وروسته د پالمیرا ښار شمالي برخې ونیولې. د پالمیرا ښار تاریخ د 2 میلادي پیړۍ دی، د هغه زمانې چې پر سیمې رومیانو واک چلاوه. داسې ویره شته چې د اسلامي دولت ډله د یونسکو له لورې دغه پیژندل شوی فرهنګي میراث ویجاړ نه کړي. د یونسکو مشر یارینا بوکوف وویل چې دا د پالمیرا جګړې ته سخت اندېښمنه ده، او نوموړي پر ښکېلو خوا غږ وکړ چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د سوریې د لرغونو آثارو مشر میمون عبدالکریم رویټرز آژانس ته وویل چې په سلګونو مجسمې له دغه تاریخي ښار انتقال شوي دي، خو عبدالکریم وویل چې اندېښنه هغه موزیم او هغو آثارو ته ده چې د انتقال وړ نه دي. د اسلامي دولت ډله چې د تیر کال له جون میاشتې راهیسې د سوریا او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو په مالی کې د دوو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې امدا اکاما او ابراهیم اناوالین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې وژل شول. دغه دوه تنه یو په مغرب کې د القاعده مشر او بل د انصار الدین ډلې مشر معرفي شوی دی. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې د جګړې پر مهال دوه تنه نور هم وژل شوي دي. فرانسه د مالی په شمال کې د 15 هیوادونو د تروریزم ضد ماموریت په چوکاټ کې نږدې 1200 پوځیان لري. او وروسته خبر دا چې د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخوانی شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګالیلي تاوان ورکړي. د پارلمان وکیل هانس اولډریخ کرویګر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پارلمان د بودیجې کمیسیون د 10 میلیونه آیرو د بسپنې یو صندوق منظور کړ. هغه دا له هغو پخواني شوروي عسکرو سره یوه سمبولیکه مالی مرسته یاده کړه چې د نازیانو په زندانونو کې ساتل کېدل، او په وینا یې په دې کار سره به دې مسلې ته رسمیت ورکړ شي. دا تر اوسه نه ده معلومه چې له 70 کالو وروسته به چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته رسېدلې د دغو بندیانو شمیر چې ژوندي دي څو وي. کرویګر چې په پارلمان کې د سوسیال ډیموکرات ګوند د ډلې د بودیجې د چارو مرستیال ویان هم دی، دغه راز وویل چې د 1941 او 1945 کلونو ترمنځ به شاوخوا 3.5 میلیون شوروي عسکر د جرمني ځواکونو لخوا نیول شوي او زندانی شوي وي. د دغو عسکرو له نیمایي زیاتې مړه شوي دي. هغه وویل دغه بندیان له یهودانو وروسته دوهمه ډله خلک دي چې د نازیانو قرباني شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه او ځین نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د حکومت اجرایی ریاست وایي د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د 8 ولایتونو لپاره د نویو والیانو د ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. د اجرایی ریاست مرستیال ویان په دې برخه کې یو ځل بیا پر هغه سیاسي توافق تاکید وکړ چې پر اساس د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی دی.
صدق تاکنون سیاسی رهبران حکومت مشترکن باید کار کنن که چه اشخاصی به ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستن که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
ایا لوګ د ځان ورسته د نوې والیانو د مقرره ل اعلانې دو مخکې د حکومت دواړو مشرانو په دې اړه خبرې نه وکړي توافق نه شوی او کستونزه په اجرایوي نظام کې دا مسله د سیاسي او حقوقي چارو لې یو کارپو سره چیړو. د افغانستان د فوایدامې وزارت وایي په لویو لارو کې د باروړونکو موټرو لپاره تلو فساد ته لاره هواره کړې او غواړي ټولې تلې ډیجیټالي ته بدلې کړي. د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالبه لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر وایي نړیوال څارونکي دا اجازه نه لري چې د ایران د پوځي تاسیساتو کتنه وکړي.
ما اجازه نمیدیم، میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم.
د ایران پر اټومي پوځي تاسیساتو د نړیوال څارنې مسله مولوی و کارپو سره په مرکه کې هم څېړلې.
د هر هیواد چې استوي ټکنالوژي کاروي هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامي ټکنالوژي هم که استوي وي نړیوال اټومي انرژي اژانس بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. په افغانستان کې د نویو اتو ټاکل شویو والیانو پر سر بحثونه روان دي. اجرایه ریاست وایي د دغو اتو والیانو مقررې چې له سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لورې اعلان شوې ده نهایي نه ده. یو شمېر راپورونه وایي اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
اته والیان دوی ورځې مخکې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لورې معرفي شول، خو اجرایي ریاست اوس وایي چې لا هم د دغو کسانو د ټاکنې پر سر خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې دغه ادارې د سې شنبې په ورځ د کندوز، هلمند، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د نویو والیانو نومونه اعلان کړل. خو د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست ترمنځ کوم اختلاف نشته، خو د دغو اتو والیانو پر سر خبرې لا دوام لري. تر اوسه چې کوم لیست رسنیو ته د والیانو د ټاکلو په ارتباط استول شوی دی نهایي نه دی. تر اوسه بحثونه پای ته نه رسیدلي. کله چې بحثونه بشپړ شول نو بیا د اختلاف مسله مطرح کیدای شي. هغه خبرې چې په دې اړه اوس روانې دي د همدغو اتو والیانو په باره کې دي. خو د سیاسي توافقنامې له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي تر څو څوک کوم ولایت ته ولاړ شي او کوم کسان وړ کسان دي چې خپله وظیفه د والی په توګه ترسره کړي. د اجرایي ریاست ویان زیاته کړه چې دی نه پوهیږي چې د دغو اتو والیانو پر سر به خبرې تر کله دوام کوي، ځکه چې د ده په وینا د والیانو ټاکنه او پر هغو خبرې یوه پروسه ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اعلان له مخې حلیم فدایی د لوګر د والی په توګه، سلیم خان کندوزی د ننګرهار د والی په توګه، نصرت الله ارسلا د پکتیا د والی په توګه، طاهر زهیر د بامیان د والی په حیث، وحید الله کلیمزی د کونړ د والی په توګه، امین الله شارق د پکتیکا د والی په توګه، میرزا خان رحیمی د هلمند د والی او محمد سمی د نیمروز د والی په توګه ټاکل شوی دي. پښوا خبري اژانس وایي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز له ټاکل شوی والیانو سره مخالفت کړی دی. دغه اژانس ته یوې سرچینې ویلي دي چې د هلمند او بامیان د والیانو په برخه کې له عبدالله عبدالله سره مشوره نه وشوې. پښوا اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله اوس د پکتیکا د لری کړی شوی والی عبدالکریم متین د بیا مقرری غوښتنه لري او وایي چې هغه د پکتیکا خلکو ته خدمت کړی دی. عبدالکریم متین د دې لپاره له ولایت لری شو چې ویلی وو چې په پکتیکا کې پخوانی حکومت له داعش سره مرستې کړې وې. دا لومړی ځل نه دی چې د اجرایي ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ د ټاکلو پر سر اختلاف رامنځته کیږي. تر دې مخکې هم د کابینې د غړو پر سر څو ځله اختلافات پیدا شوي وو. تر اوسه دواړه لوري د دفاع د وزیر د ټاکلو پر سر هم موافقې ته نه دي رسیدلي، که څه هم امنیتي وضعیت د هیواد په یو شمېر سیمو کې خراب شوی دی.
د اتو ولایتونو لپاره د نوي والیانو له ټاکل کېدو دوه ورځې نه دي تیرې شوي چې اجرایه ریاست وایي چې په دې اړه بحثونه روان دي او دا پریکړه هم نهایي نه ده. دا لومړی مورد نه دی چې د حکومت دواړه مشران پرې اختلاف لري. له دې مخکې هم د دفاع وزارت لپاره په نوماند وزیر هم اختلاف راپورته شوی و. دغه راز د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشرتابه ته هم تر اوسه پورې څوک نه دی ټاکل شوی او د والیانو موضوع هم په همدې لړ کې نوې موضوع ده. د دې موضوع د سپیناوي لپاره همدا شیبه له کابل د ډیموکرات قانون پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر را سره د ټلیفون په لیکه دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. رنجبر صاحب، مخکې له دې چې ستاسو
مقصد زمانی کې مه استراولې،
رنجبر صاحب مخکې له دې چې په دې اړه ستاسو نظر واخلم، رنجبر صاحب، تر اوږده ځنډ وروسته بلاخره اته والیان ټاکل کیږي، د مقررې اعلان هم هغه اداره کوي چې همدا مسؤلیت ورلغاړه ده، یعنی د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره. آیا له دې مخکې دواړو مشرانو په دې اړه سلا مشوره نه وکړې، او که ولسمشر اشرف غنی دا پریکړه کړې ده او اجرایه رئیس په جریان کې نه دی اچولی چې له دوه ورځې له ټاکل کېدو وروسته د اختلافاتو موضوع راپورته کیږي، دا څه ډول پیغام ورکوي ملت ته؟
تاسو هم دې موضوع ته وړاندې ګوته ونیوله، دا لومړنی مورد نه ده. دا پیښه وخت هم څو وارې تکرار شوې ده. زه فکر کوم چې یقینا کوم وخت چې قاطع توافق یو مسالې سره شي، بیا داسې قاعدې به حتما لري. اصل موضوع په دې کې نه ده چې ولې دغسې واقع کېږي. موضوع په دې کې دی چې خپل لامل دی چې دغسې یو حالت منځته راوړی دی، او هغه لامل چې له منځه وړاندې شي دغه پروسه به په همدغه ناوړه شکل.
رنجبر صاحب مخکې هم په همدې موضوع باندې تاسو خبرې کړې دي، خلک هم خبر دي له دې نه چې سیاسي توافق شوی دی، حکومت د ملي یووالي حکومت د همدغه سیاسي توافق زیږنده ده، او دا اختلاف له همغه ځینې راپورته شوی چې نن ورځې نورې ستونزې راپورته کړي. کله دې مسلې تیر شو، اکثره خلک یعنی نن اوس په یو ساعت کې هغه پیغامونه چې موږ ته راغلي ټول ناراض دي. مثلا زه تاسو ته د یو څو اوریدونکو استمیسونه چې موږ ته را لېږلي وایم. محمد زکریا وطنیار له کندهار لیکي چې ولسمشر چې خپلې وعدې نشي پوره کولی نو استعفا دې ورکړي. د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپان لیکي چې اجرایه رئیس ولس ته ژمن نه دی خپلې ګټې لټوي، کنه او سخت ضرورت دی چې نوي او با تجربه چارواکي رامخې ته شي. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی، ویلي چې د ملي حکومت مشران به په مرګ هم سره یوه خوله نه شي، ځکه چې دواړه باباګان دي. دا یوازې څو اسمسونه وو چې همدغه شیبه یعنی په همدغه یو ساعت کې موږ ته را رسېدلی دي، او دا لړۍ همداسې دوام لري. خلک ډېر ناراضه دي. دواړه مشران آیا د خلکو په دغو خبرو خپل غوږ نه ګروي؟
هیڅ ډول توجه اعتراضونو د خلکو ته او د خلکو غوښتنو ته نه کوي، سره له دې چې دواړه مشران هم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم ډاکټر صاحب اشرف غنی خپل انتخاباتي ژمنو کې یوه ډېره مهمه موضوع چې مطرح کوو، هغه به دا وه چې موږ به ځواب ورکوونکی حکومت منځته راوړو، چې باشخو حکومت ته وایي موږ به ځواب ورکوو. کوم چې تاسو پوښتنه کوئ، یا پوښتنه به بې ځواب پاتې کېږي. مګر اوس موږ دا مرنه وینو چې د کرزي له حکومته چېرې د خلکو ډېر وتلي دي، مګر اصل هېڅ نه واکسلن دي، او هېڅ نه ځواب دي دغه پوښتنو ته. چارواکي مسؤول چارواکي نه ورکوي، او بیا همدغه پروسه دغه شکل باندې مرکزی دولت ته ضرورت دی چې دواړه دغه مشران باید له یوې ژبې خبرې وکړي. اصلا دغه چې دوه ګونې مسئله په میډیا کې مطرح کېږي، دا خورا لویه صدمه اوتوریتي حیثیت د دواړو ته رسېږي، او په مجموع کښې ټول دولت ته زیان رسوي او ډېر لوی زیان رسوي، او دا ډېر رسوي تشویقیي زموږ مخالفین چې دوی له دغه حالت نه د ځان په ګټه
ترې ګټه واخلي او ولس ناهیلی کېږي، مخصوصا زموږ امنیتي قوتونه ډېر ناهیلی کېږي. کوم وخت چې ویني چې داسې یو حالت په ملک کې روان دی، زه ډېر خواشین یم چې اوس افغانستان کې پالتوغو نه کلونو
رنجبر صاحب له حقوقي اړخه که دا موضوع وڅېړو، د حکومت دواړه مشران مسؤول دي که نه دي؟ آیا له حقوقي اړخه هغه غوښتنې، هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجع دي، یعنی په دې مانا چې هغه ژمنې چې دوی کړې وې چې باید په خپل وخت نوي والیان وټاکي، وزیران وټاکي، نور لوړ پوړي چارواکي وټاکي، کمیسیونونه وټاکل شي، دوی دا کارونه ډېر په ځنډ سره ترسره کړي او حتی ځینې نورې هم نه دي کړي، له حقوقي اړخه له دوی څخه څوک پوښتنه کولی شي، راغوښتی شي؟
ولې موږ حقوقي او قانوني چوکاټ ته ډېر پخوا وتلي یاستو؟ خپله مثلا همدغه اجرائیه ریاست هېڅ چا ته زمغبرکوونکی نه دی. حتی رئیس جمهور په قانون اساسي کښې خوښه رشته چې مثبتمې مادې پر اساس ولسي ژبه کوی شي چې په دوه درېیمه برخه د نه پوښتنه وکړي، مګر اجرائیه قوینه نه شته زموږ په قوانینو کښې څوک پوښتنه وکړي. منظور مې دا دی چې موږ حقوقي چوکاټ ته وتلي یاستو. اوس دغه موافقتنامه ده، هغه موافقتنامه هم اصلا یو قانوني او حقوقي هېڅ یوه بنسټ نه لري او مشروعیت نه لري چې په خپله باید په خپل منځ کښې په خپل کورکي کښې خپله سره راشي. ولس ته اصل مطرح نه ده، ولې د ولس اراده دغه اسنادو کښې نه شته. دوی د ولس تر شا دغسې توافقات وکړل، هغه وخت دا توافقات وکړل چې اصلا دوی حقوقي شخصیت نه و، دوی انفرادي اشخاص وو چې هغه انفرادي اشخاص دغه توافقنامه یې هم چې دا کړې حقوقي نظامه مطلقا هېڅ نوع حیثیت و اعتبار نه لري، ولې په دې کښې اراده د خلکو نه شته. هغه د قانوني مرجع نه نوه تصویب شوې او د دوه شخصو چې حتی رئیس جمهور هم دوی نه و، دغسې یو ژمنې وکړلې، یو توافقنامه یې امضا کړله چې هغه یم ټول دولت یې په دوه برخو وویشه، چې هغه په هېڅ دنیا کښې اصلا دغه مثال یې نه دی لیدل شوی. او دوی غواړي چې په اراده او تضامینو کښې هم باید دواړه مشترکه برخه واخلي، چې هغه غیر ممکن ده. غیر ممکن ده شخصه په یو اراده او تضامینو کښې هم دواړه باید شریک وشي. هغه به دغسې حالت لري چې یو کابینه به په اوو میاشتو کښې یا څو میاشتو کښې نه جوړېږي. مشر کشر معلوم وي.
دغه د اوسني حکومت له وخت د رامنځته کېدو له وخته دغه تقریبا اوه میاشتې تېرېږي، دواړو مشرانو هم وښودله چې آیا دوی د حکومت کولو وړ دي که نه دي. دغه اوه میاشتو کاري مودې ته په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به بیا سره جوړ راسي که نه، او د حل لاره څه ده؟
ما همېشه دا ویلي، حتی هغه وخت کښې چې جان کیری نه و راغلی او دغه سند توافقنامه نه امضا شوې، ما همغه وخت کښې ویلي و چې تکراروم چې دغه شکل د حکومت هغه د افغانستان په شرایطو کښې غیر ممکن دی چې هغه وشي کولی شي دوام ولري. هغه به خپله یو منبع د بحران وي، هغه به تل به یو په نفس کښې به دلته تضادونه نغښتي، او د جنګ په حالت کښې موږ د ضرورت یو قوي دولت ته لرو چې هغه قانون حاکم کړي او هغه وشي کولی چې خپل پلانونه او خپل هغه برنامې عملي کړي. زه اوس هم په دې عقیده یم چې دغه رقم، دغه شکل د ادارې چې تپل شوی دی د افغانستان په مظلومو خلکو، دا ناروا یو کار و او دا ادامه نه لري. غیر ممکن ده چې دوی سره جوړ شي، او غیر ممکن ده چې دوی وشي کولی چې یو ځای دغه خپل دغه هغه ژبنې حتی چې دوی یوازې واضح هم کړي دي دوی عملي کړي. د دې لپاره چې دوی تنها نه دي، که ډاکتر عبدالله او اشرف غني تنها وایي، زه ما ته دا ژیله پیدا کېدله چې دا ډېره شونې ده چې دوی بالاخره سره کښېني او سره جوړ شي. د ډاکتر عبدالله تر شا هم یو لویې ډلې دي، او د ډاکتر اشرف غني تر شا ډلې دي چې هغوی اکثریت یې کرني په حکومت کښې بر لاس درلوده. اوس هم دوی غواړي چې د خپل قدرت او خپل هغه اقتدار په دولت او په حاکمیت کښې وساتي، او دوی خپله غواړي چې دغه موضوع دغه رقم ورځ په ورځ بحراني شي چې بالاخره دغه بحران لري خپلې ګټې واخلي. دوی په جنګ کښې هم هغه دوی دا علاقهبندي لري، دوی عدم د ثبات کښې هم علاقهبندي لري. دوی نه غواړي چې یو مرکزي دولت منځته راشي، حتی دوی د قانون له حاکمیته خورا ویري.
رنجبر صاحب مننه.
حاکمېږي دوی د هر یو ځواب وایي خلکو ته.
بله رنجبر صاحب، همداشه بچې موږ او تاسو خبرې کوو، بیا هم د ډیرو اوریدونکو پیغامونه راغلي دي. د یو اوریدونکو پیغام تاسو ته لولم. رحماني اندر لیکي، دا حکومت ک لوبه چې تل دی وادي مامور پټاکلو کې جمهور رئیس او اجرائیه رئیس اختلافات سره لري، او روسه داسې څوک ټاکي چې هیڅ اهلیت نه لري، کله دې په دې خوار ملت هم دوی رحم وکړي. رنجبر صاحب، له تاسو نه مننه. د افغانستان د ډیموکرات قانون پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې د نویو والیانو د ټاکلو پر موضوع د راپورته شوو بحثونو د اجرائیه رئیس او د افغان ولسمشر ترمنځ د راپورته شوو بحثونو په باب نظر څرګنداوه.
خواهد بود چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامدن کل تنظیم های زور است، جبیر به زور آمده هم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ بوده دارن.
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپله پوښتنه او نظر مطرح کړئ. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې اورېدلی شئ. د افغانستان د فواید امنیتي وزیر وایي په لویو لارو کې د باروډونکو موټرو لپاره تلو فساد ته لاره هواره کړې او غواړي ټولې تلې دې ډیجیټلي ته بدلې کړي. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر څو چې له فساده پاک کسان په دغو سیستمونو ونه ګمارل شي د فساد مخه به ونه نیول شي. تفصیل د ناجیه صفایی په رپورټ کې.
د افغانستان د فواید عامې وزارت په داسې حال کې د لویو لارو د تلو په ډیجیټلي کولو ټینګار کوي چې د هیواد اکثره لویې لارې د درانه بار له امله بیرته د لمنځه تلو په حال کې دي. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ د چهارشنبې په ورځ د دغه وزارت له ولایتي مسؤلینو سره د راتلونکو 100 ورځو د کاري پلانونو د شریکولو په مراسمو کې وویل چې د لویو لارو د تلو په ډیجیټلي کېدو سره به د فساد مخه ونیول شي.
واقعیت یا که مسئله ترازوها امروز
دا واقعیت ده چې د تلو مسئله نن ورځ خپل د فساد په یوې منبع بدل شوې ده. زمونږ پروګرامونه په ډیر شدت سره پر مخ روان دي. مونږ د مخابرات وزارت او نورو کمپنیو سره هم خبرې کړې دي سو ټولې تلې ډیجیټلی کړو. دا کار به د فساد مخه ونیسي او کومې ستونزې چې اوس مهال لرو هغه به له منځه لاړې شي.
خغلی بلیغ د سړکونو ساتنه او سرنه له اداري فساد سره جدي مبارزه او د یو شمیر پروژو عملی کېدل د دغه وزارت د 100 ورځنی پلان مهمه برخه یادوي. دا مهال د درون وزن له امله د کابل جلال آباد، کابل کندهار او یو شمیر نورې لارې بیرته ورانی شوې دي. خو افغان کارپو متی الله خروټی بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په لویو لارو کې د تلو کمپیوټري کېدل به هغه مهال نتیجه ورکړي چې په دې سیستم کې فاسد کسان ونه ګمارل شي.
در هغه پورې چې خپل څوک چې دا استعمالي هغه انسانان خپل ډیجیټلي نسی یا په دې مفهوم د هغه وجدان پاک نسی خپل جبوت فکرونی کې باندې افغانستان کجا منافع ته توجه کوي د پټمنان تاسو باندې نتیجه ورکړي. اما قرار چې عمل انم د اوس موږ ګورو په کابل ښار په شمال استقامت کې هغه تل چې نسته مستقیما په هغه لار باندې موټر نه ځي، څنګه په فرعي سړک ته په فرعي سړک باندې راځي کېږي. که چیرې دلته موږ په سلهاو ډیجیټلي تلې جوړې کړو او د خپل تلې ډیجیټلي کړو نفسونه چې پاک نه وي هېڅکله دا نتیجه نه ورکوي. مثال ما تاسو ته ویلي،
افغانستان چې په وچه کې پروت هېواد دی د سوداګریزو مالونو د لېږد او ترانزیت ډېره برخه یې د ځمکې له لارې ترسره کېږي. عام خلک هم په لویو لارو کې د تلو له ډیجیټلي کېدو هرکلی کوي، خو وایي فواید عامې وزارت باید دا تلې وساري او د فساد مخه پکې ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمه نیمه تر رسیدلو وړاندې دوهونیس پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د غرض د ایران د اټومي لانجې په باب هم مطالب لرو. خو اوس حمید هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د اتو والیانو د ټاکلو مسله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د بغلان او بدخشان پولیس په دغه ولایتونو کې د څلیر ویشتو مخالفو وسلوالو د وژلو او د دیرشو د ټپي کېدو ادعا کوي. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي په ایران کې ښوونځیو ته ولاړ شي. د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي چې وایي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر پر مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وه. هغه ډله چې د سوریې کورنۍ جګړه څاري وایي د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې لږ تر لږه 15 تنه د سوریې په شمال لویدیځ کې وژلي دي. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو په مالی کې د دوو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. په سوریې کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې اوس د پخواني لرغوني ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. او د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخواني شوروي بندیانو ته دغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګاللي تاوان ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. او اوس هم د ایران د اټومي لانجې موضوع ته مخه کوو. د ایران مذهبي مشر وایي نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران د پوځي مرکزونو هم پلټنه وکړي. آیت الله علي خامنهای همدارز د یو شمېر نړیوالو د دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړ چې د ایران د ساینس پوهانو سره مرکې وکړي. امر چیبر پرې رپورټ لري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران پوځي مرکزونه وپلټي. خامنهای په تهران کې د نویو فارغ شویو افسرانو غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل
وفتیم کې اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی
مشوبل چې اجازه نه ورکوي چې له هیڅ پوځي مرکزه هیڅ ډول پلټنه د بهرنیو لورې وشي. دوی وایي چې موږ راځو ستاسو له پوهانو سره مرکې کوو، یعنی په حقیقت کې غواړي چې تحقیق وکړي. موږ اجازه نه ورکوو چې زموږ اټومي پوهانو او د هر مهمې او حساسې برخې پوهانو ته لږ څه هم توهین وشي. زه اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
خامنه ای د خبري په داسې وخت کې کړی دی چې ایران ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د جون تر 13 ضرب العجل ټاکل دي څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني په هانور په هنتون کې د اټومي زکړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساينس پنځي استاد محمد تنها اسدي رډو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له اصول سره د خامنه ای خبره مخالفه نه ده.
د نړیوال اټومي انرژي اجانس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اجانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوي ټکنالوژي کوي هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوي وي. نړیوال اټومي انرژي اجنس بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغه قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ورځ په بیت المقدس کې خبريالانو ته وویل که چیرته موږ غواړو چې وپوهیږو چې له ایران سره د دغه تړون له امله څه پیښیږي، نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوي تړون له مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب یو اټومي وسله جوړه کړي. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه نږدې ده چې له ایران سره ورته تیروتنه وکړي، او زه ویره لرم لومړنۍ موافقه هم داسې شوي. د سیمې سوله او ثبات چې نړۍ غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتره تړون وشي، او لا هم ناوخته نه دی. نړیوال له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګیدلې بندیزونه لرې شي.
د ایران اټومي لانجا احمد چیبر بیا هم په جرمني کې د اټوم په برخه کې د ډاکټرا له محصل او د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي له استاد محمد تنها سره شریکه کړي. تنها د مرکې په پیل کې د خامنه ای د خبرې په اړه چې نړیوال د ایران د پوځي مرکزونو د لیدو حق لري کنه لري ویل
هغه تړون چې د راستي وسلو د ممنوعیت پراختیا لپاره ده هغه د پی ټی په نامه یادیږي. دغه تړون کې مطبوع هیوادونه مسؤل دي چې ټول هغه استوي تاسیسات چې دوی پکې سوله ایز یا غیر سوله ایز فعالیتونه کوي، هغوی باید د نړیوال اټومي انرژي ته رجستر ثبت یا ډیکلیئر کړي. په دې کې په هماغه ان پی ټی کې دا موضوع شامل ده، او په دې نړیوال اټومي انرژي اژانس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اژانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي.
په دې حساب سره دغه نظامی ځایونه د تفتیش لاندې نه راځي، نو د خامنه ای دغه خبره چې نړیوالو ته اجازه نه ورکوي، دا به د ایران او د نړیوالو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په مذاکرات باندې تاثیر ونه کړي؟
په قانوني لحاظ باید منفی تاثیر ونه کړي، ځکه چې د خامنه ای هغه خبره چې کړې ده هغه په قانوني لحاظ د نړیوالو اټومي انرژي اژانس د کاري چوکاټ پاتاس هغه خبره د صحیح ده. څوک حق نه لري کچیر خپل دولت یا مطلوب هیواد ونه غواړي دوی ان پی ټی تړون په بنسټ دا حق لري چې خپل نظامی تاسیسات یا استری ټکنالوژي تاسیسات چې د نظامی ادارو لخوا کنټرولېږي هغه ډیکلیئر نه کړي، او کله چې ډیکلیئر نه شو د نړیوال اټومي انرژي اژانس په نس باندې بیا مفتشین د دې په هیڅ وجه حق نه لري چې هلته ولاړ شي. ان ډیکلیئر سایت مفتشین نه ورتلای شي، او کله کله مفتشینو دا ته معلوم نه وي، ځکه مفتش د ایرانای مفتش خالته نه دي، هغه چې وردی بهانه د بل هیواد مفتش وردی د کایې یو نړیواله اداره ده د یون په چوکاټ کې. نو باندې مسایل ته په پام سره په قانوني لحاظ باندې کچېسته د نړیوال هیوادونو شپږ جمع یو چې د استوی ټکنالوژي د تعقیب په یو ډول حق لري، کدی ورسره د خبره ډیر سیاسي او جدي نکي، او دا یو بهانه ورته ونه لټي. په قانوني لحاظ قانوني چوکاټ کې ایران دته ډیر مسول نه راځي.
په جرمني کې د اټوم په برخه کې د ډاکټر علي ماسلو د کابل پونتون د ساينس پونځي له استاد محمد تنها سره د ایران د اټومي پروګرام او د غراز د هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ورسته سرګندونو په اړه مرکه وه. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو له خبرېدو لپاره وخت نه لرو، دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې ژوند په شیبو کې پروګرام واوري، پام وکړئ د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام ته.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 چپه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې ملما د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګ مرستيال عبد الواحد سیرت ملمدی. سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. پلمړی سر کې تاسو ته اساس محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته اساس رادیو او یقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ما ته پیسې راکړې زما اقتصادي وضعیت ښه نه ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دې له خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به اوس له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي. وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات و پوښتنې ورته وویل الحمدلله زما ځوان ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلک اچول د اسلامي دستورات دي. خو تر څنګ چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلک انکشاف کوي ترقی کوي مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته د نظر کې نیول سوی دي. نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې. بې د کار هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوسي. د کار په هکله څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان دا حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو کې تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس د رخصتیو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مزد کار سړی وکړي کم کارونه بې مزد هغه جلا هغه دی. خو زه صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. د اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا په خپله داخل کې موجودیت د کار ډېر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سي او ورته پیدا سي چې تر هغه خلک وکول سي چې کار ځانته پیدا کی. بل دا دی چې دې کار ته د خلکو لاسرسی هم وي کنه لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علساویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي دا په داخلي هغه کې اوکته بیروني چوکاټو کې همی کوسي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوی سي یو له بل سره د تفاهم په رڼا کې کولی سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیواله او بین المللي هغه کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
څنګه چې مخکې مو تاسو ته عرض وکړ چې د حق کار په قانون کې سته د هغه له خاطر خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره او که څوک شخصي کارونه کارخانې و کارخانجات او غیره لري د هغوی له خاطر هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده پکې. نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نسته خو شخصي کې بیا هم دا ستونزه سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان سری کسا پولیس و جو سویدی
آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دوی باشی تسکره و خیلی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
سوی مون پا مکتب که دباران ده پارپانه اینسته مون پز مگه کینو مون دخپل مشتران سهی لاره اوس مون سره
ستاسو اساسی حقونه
زیم دیده بکرم بلا پسای والم یا بدا لاس والم
و بند نرو مرد حکومت خواهش نرو چیز مرد و بو بند بس بلا
سرمی
آزادی راژیو 1226 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاری 15 چپا.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل سوي دي؟
نو نه څلوېښتمه ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول د منع دي. څوک نسي کولی چې څوک په یو کار باندې هغه مجبوره کی. خاصتا چې نن سبا جنگی حالت دی په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم که راځي څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړې خلک ګټې پورته کوي دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسي کولی د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا د هغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوی استفاده وکړي که هغه د جنگ زمینه وي که هغه آفات وي او هغه که داسې نور مسائل په یو ملک کې پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځانته پیدا کړي. نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منع دي په قانون کې. او که بیا احیانا څوک دیتا لاس لوندې کوي او کوي بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده لکه 1514 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فری په هیله په استثمار او په نورو هغه باندې یا د ده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی د دې له خاطره جزا ته یې نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې ده چې یعنې د 15 نه تر 15 کالو که څوک داسې او څوک د هغه د ضرورت نه سو استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي دا چې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار یې کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي. دا جزا
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل سه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
جوان پاشبوکی
جوړون کئ محبوب شاه محبوب
سترګي ډولۍ باڼه لرګي دي سترګي ډولۍ باڼه لرګي دي د جانان مینې پکې ناوي ګرځومه. درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. مینوالو ډولۍ هغه خوږ نوم دی چې په اوریدو سره د هر پښتون په ذهن کې د ځوانانو او پیغلو خنداګانې د دوو زړونو د عمري پیوند ژمنه او د چمبې درزا راځي. کچېری و مور خپل زوی ته دعا هم کوي نو ورته وایي خدای دې د سری ډولۍ سختن کړه. ډولۍ په لویه کې د آریایي قوم او په خاص ډول د پښتون ولس د کلتور هغه پخوانی برخه ده چې لا هم په یو شمېر سیمو کې د کارونی وړ ده. مینوالو موږ نن غواړو د ډولۍ پر فلکلوریک ارزښت، تاریخ او پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر روښانه کړو. هیله ده چې ملتیا مو وکړئ. راځئ وږمې رشیدي ته وګورو.
ڈولے راؤنے اس بیوڑی دا مور پلار دا کورا
قدر منو اوری دون کو ڈولے چے دوا دا پا محال دورا پا وقت استعمالی گی یا وڑا شان زنگوی او عموماً دا لوخی پا بون بونل شوی وی د یو نیم متر څخه تر 2 متر پورې اوږدوالی او پلنوالی وي چې په منځ کې یو اوږد لرګی ورکړل شوی وي. په آریایي قوم کې به چې کله واده و نو ډولۍ به یې د ناوې د لیږد لپاره کاروله او دغه ډولۍ به عموما د کلي کسبګرو جوړوله. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي. په مرکه کې هغه زرغونې ویلي چې ډولۍ د پښتنو د کلتور یوه ډیره ارزښتمنه شتمني ده.
ډولۍ خو زموږ په پښتني فرهنګ کې یو نوم دی چې هغه زموږ په فلکلوري ادب کې هم دغه نوم راغلی دی. ډولۍ د دې لپاره چې مثلا د یوې جلۍ واده تر سره شي یا واده کېږي نو کله چې د مور یا د پلار د کور نه وړي د خسر کور ته نو هغه په ډولۍ کې وړي، یعنی په خپلو خپو یې نه وړله. هغه زمانه کې پخوا وختو کې موټر نه و نو په حساب نو دغه رواج ډولۍ د ډېر پخوا زمانو څخه رواج شوی دی. بله دا ده چې دا ډولۍ وړل یعنی یو ناوې کولی شي په خپل خوم تللی وي، مګر دا خبره دا ده چې هغه د هغې د ښځې د احترام او د قدر دپاره یو خاص مقام دپاره دا ډولۍ ورته جوړوله. البته د ډولۍ په شکل او په هغه کې جوړښت کې فرق شته.
معمولا مشهور شکلونه څه ډول دي چې خلک استعمال
مشهور مشهور خو زیاتر ډوله خود داسي چې داسي او لکه د کونډې شکل لري لکه هنهایی د غلري خلاندې لاندې ورته یو څه تختې یا داسي دغه جوړې بیا دغه پوسه د تیرونه تیرې دوه تیرې یو دی د طرف ته یو دسته خو اکثریت په هغه کې د لختو نه استفاده کوي د ساده دونه لختو نه به استفاده کوله اوس نو بیا دغه د پاسه بیا یو شال چې یو رنگین شال مختلف شالونه یا سره یا شنه زیاتره سره او شنه شالونه نه استفاده کوي چې هغه بیا دی نه د ټولې سره چې بیا هغه بیخي پټي اصلا نو نا وی دا کی نه بیا دا ټولې بیا دوه کسه نارینه په وګ باندې ګریو هغه ځای ته رسېږي کلری کدا مسافر لري بیا د سکه چې دغه ټولې اخلي په درسن کې یا په کومور کې چې هغه ټولې په هغه کې ایګدی او هلته بیا رسی بیا راښکته کوي
داسې هم د ډولۍ شکلونه شته دی چې هغه دایمي جوړوي او په کلي کې دې وګرځېږي د چا چې وادي هلته وي
دا خو شته دی مثلا ځینې داسې ځایونو کې رواج داسې دی چې یو څوک یو ډولۍ جوړوي او په هغې باندې یو کرایه هم اخلي داسې یو شکل هم شته خو هغه به البته بعضې ځایونو کې دي خو زیاتره داسې چې په یو کلي کې ډولۍ چې جوړه شي جوړه کړي هغه په ترکان باندې جوړېږي صحیح منظم لکه د میز په شکل تقریبا څلور کنجه یا لاندې تختې ورته کول کېږي پایې ورته ورکول کېږي بیا ورته لرګي داسې یو اوږد لرګی ورنه تیری بیا هماغه یو لرګی دی چې هغه دو سره لري او په اوږه باندې بیا کېږي وړل کېږي
کله چې زه لري نو په اوږو خو بیا طبیعي ده چې سړی به ستړی کېږي بیا داسې نور کوم وسایل شته چې دوی ته انتقالېږي
دا البته پخوانی هغه کېدام و چې په اوښان باندې په اوښ باندې به م ناویانې وړلې او هغه کې به مثلا په کجاوو باندې په اوښ باندې به یې کجاوې خوټلې یو طرف ته دوه انډي به و یو انډی کې به ناوی کېنوله او په دې بل انډی باندې به پکې به یو بل څوک ورسره کېناستل چې دا دغه برابر شي د انډول برابر شي نو دغسې په دې طریقه هم او بله طریقه دا وه چې خپله ډولۍ به د دې وخت په سر ایښودله د وخت په سر ایښودله او دا به یې نقلوله او بل سیستم داسې و چې په آسونو باندې هم ناوی وړل کېدله خو په آسونو باندې اکثریا ډولۍ نه ایښودله یا آس باندې به یې کېنوله
ډاکټر صاحب دا چې تاسې د ادبیاتو پوهنځي استاد یاستئ په ولسی ادبیاتو باندې د ډولۍ تاثیر څومره دی
په ولسی ادبیاتو کې خو تاسو خو پوهیږئ چې هر هغه څه چې د ولس خو نه اختراع کیږي او کارول کیږي هغه خامخا په ولسی ادبیاتو کې هغه دغه انزور څرګندېږي په پلانډیو کې اکثریا پلانډیو کې په دې غاړو کې په دې باسو روایانو کې څلوري ذکر دي کې خامخا د ډولۍ ذکر شوی دی او شته
کله چې ډولۍ د زوم کور ته ورسیده الته بیا کم مراسم تر سره کیدل
کله چې دا ډولۍ د زوم کور ته ورسیږي نو ډولۍ خپلته د دروازې خوله کې یا د دروازې مخته کې خودل شي ناوې په اسانۍ د ډولۍ نه راښکته کیږي هغه وایي چې مثلا یو څه غواړي د زوم په کور باندې یو څه هغه یکدي یا نقده یا چغده نقده دا معنا چې یو څه روپۍ مو په ورته مني یا ورته د کور یوه برخه یا یوه کوټه که څه شی لري هر څوک د خپلې وسې په حساب بیا ورته وایي دا یو کوټه ستا شوله یا ورته وایي چې بیا هغې باندې م راکوزه نه شي بیا وایي چې زه خو دا بله کوټه یا مثلا یا زه دا ټول کور یا دا دومره ځمکه خو یو څه ورباندې ږدي تر څو چې بیا ناوې هغه شي قانې شي او بله بیا راښکه
د ډاکټر زرغونی په خبره چې ډولۍ ته د خېژولو لپاره ناوې د قرآن شریف په سیوري کې همزولي جنکۍ او خپلوان راپاڅوي او تر ډولۍ په داسې حال کې راولي چې ناوې په چیغو چیغو ژاړي او د کور کلي ښځې هم ورسره ژړا کوي شفیقه میرزایی چې د ډولۍ دودې خوښ دی او څو کاله وړاندې هم په یوه داسې واده کې ګډون کړی و چې ناوې په ډولۍ کې وړې وه د ډولۍ د تاریخ په اړه راته غږېدلی
ډولۍ خو ډېره پخوانۍ هغه د موږ پښتانه اریایي اقوام دي، او دغه اقوام د ډېر پخوانه دا دود و. پخوا چې اړیکې کمزورې وي، یعنی خلکو له لرې ځایو سره اړیکې نه لري، نو په خپلو کلیو سیمو کې به چې ودونه کول، نو همدغه د ډولۍ په واسطه به انتقالوله چې هغه به له لرګي دې شانونه جوړه کړې وه او خلکو به وړله. بیا چې وروسته وروسته اړیکې پراخې شولې، نو دا ډولۍ دود هم ورو ورو کمزورې شو. خو اوس هم په ځینو پرمختللو هېوادونو کې چې هغه فرهنګ پاله دي، اقتصادي وضعیت علمي کچه یې لوړه ده، لکه هند او دا ځایونه، هلته اوس هم دا فرهنګ پالي، ځکه دوی خپل فرهنګ ته هغه ورکوي. او دا معلومه نه ده چې دا د دوی دود دی که زمونږ، خو دا ویلی شو چې دا یو نسل و، وروسته دې چې دا سره تقسیم شو نیمه یې خواته لاړه نیمدې خواته، نو دغه ډولۍ او دا رواجونه هلته هم لاړله. دا فصل کې د اریا د اقوامو دا رواج و چې ډولۍ به جوړوله، او دغه خپلې ناویګانې به یې د پلار له کوره د زون تر کوره یا د خسر تر کوره په همدغې ډولۍ کې وړلې، او ځان ته ځانګړي رواجونه یې درلودل.
د ښاغلي میرزي په خبره چې ډولۍ ته د ناوې د ختلو په وخت د ډولۍ یو طرف او بل طرف ته د ناوې خپلوانو څادرونه نیولي وي، او ناوې په مکمله پرده کې ډولۍ ته وخیژوي، او په دغه وخت کې د ناوې د کورنۍ لخوا ناوې ته یو قرآن شریف هم ورکول کیږي چې د خاوند کور ته یې له ځانه سره یوسي. دای پر ډولۍ باندې د باورونو په اړه وایي.
د ډولۍ په اړه ډېر باورونه موجود و، لکه مثلا ناوې به چې سپکه و، دا به ویل چې ناوې سپکه ده، دغې سره بله ماشوم یا ښځه کېلوله، یا مثلا دغه کسانو چې دا ډولۍ به وړله، دا به ول ویدل، دې په اړه به منفي باورونه درلودل چې دا ناوې بدبخته ده، یا به چې دغه لرګی چې دا اصلي ستونی و چې دا په هو نیول کېده، دا به چې مات شولو، بیا به ویل چې دا ناوې چې ده دا سپیرتلې ده، یا به ویل چې دا بدبخته ده، دا به د زوم کور یا د خسر کور ده چې دا به تباه کړي، یا به کوم زیان ورته ورسوي.
مینوالو کله کله مینانو هم له ډېره درده په لنډۍ کې د خپل زړه غږ راویستی او ویلی دي: ډولۍ ودروه غمازه، ډولۍ ودروه غمازه، چې آخري دیدنې وکړم بیا دې زینه. د لوګر ولایت اوسیدونکی دیدار احمد لونګ بیا وایي چې که څه هم د ډولۍ دود کم شوی، خو په دغه دود کې یو ځانګړی خوند موجود و چې له بده مرغه اوس له منځه تللی.
په لوګر ولایت کې د ډولۍ دود له پخوانه و، خو د وخت په تیریدو سره دا دود کمرنګه سو. البته دا دود بیخي کم سو. په وخت کې به ډولۍ جوړېده، اوږده اوږده لرګي به یې راخیستل، بیا به هغه باندې ډولۍ البته ډېر دړو ګلان به د لاندې په منځ کې به ګلان ول، او د لونګ څنډې به هم پکې ځوړند ول. بیا به دا څلور کسانو اوږو وړله دا ډولۍ، ناوې به کې کېنوله او بیا به یې اوچتوله. هغه کسان چې دغه ډولۍ به یې پر اوږو وه، دوی به غټ غټ پرتګونه ولې، هغه چې پڼاوې غونته بے پښو ولې، او روان به ناوې بهوله. مخکې له دې چې ناوې کته سي، هغه کور والا چې ناوې ورتله، هغو به یو چرګ را وړ، دا د ډولۍ مخ ته به یې چرګ الالوئ، بیا به ناوې لږه وروسته کته کېده، ډولۍ به وړه، هغو کسانو دا چرګ اخیستی.
د لونګ په خبره چې کله په ډولۍ کې ناوې کېنول شي، نو د ناوې خپلوان د ډولۍ بازوګانو ته اوږه ورکړي او له خپله کوره یا په ډېر درنښت سره وباسي. چې په همدې مهال د زوم له کورنۍ سره راغلي ځوانان د خپلو ټوپکو مخو کې آسمان ته ونیسي او خپله سینه په آسمان سره کړي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ایمال بیا د خپلې سیمې د ډولۍ د دود کیسه کوي. هغه وایي چې ډولۍ په خپلو سترګو لیدلې.
زموږ په سیمه کې دا دود وکله به چې ناوې سپکه وه، په دغه ډولۍ کې به کېنو، بیا به بله ښځه به یې هم ورسه کېنوله، ځکه بیا به دغه خلکو ویلي چې دغه ناوې سپکه ده، رشخان به وه، خلکو به مسخرې کړې، خلک به ډېر وو، ځکه د هلته به ښځې هم ډېرې وي، خلک به هم ډېر وو، زوتي به د غوسه به ښځه کېنوله، بیا به هغه وزن به لږ دروند شي. دوه کله به چې ناوې راوړله، بیا به زوتي خلکو ډزې کې اتڼونه به کړ، ډولونه به وو، او هغه اتڼې به وې، هر څوک به د هر هغه کلي نه راتلل، دلته به یې اتڼې کړلې او خوشحالۍ به یې کړلې. دا دود و زموږ په سیمه کې.
که له یوې خوا د ساینس او ټیکنالوژۍ چټک پرمختګ د ډولۍ دود کمرنګه کړی، نو له بله خوا جګړې هم خپله منفي اغیزه بې ځایه نه ده پرېښي او د ډولۍ دود یې کمرنګه کړی دی. د کابل اوسیدونکی شفیع الله وایي چې نام نه یو شمېر هیوادوال کډه کولو ته مجبور کړي، چې له همدې امله یې یو شمېر دودونه له منځه تللي دي.
اوس چې دا دود نشته، دا که خدای وکړو چې زموږ په وطن کې سوله راشي، امنیت راشي، سوکالي راشي، یو ورځ بیا داسې ورځ راشي چې دغه ټول خلک چې دلته مهاجر شوي دي، بهرنیو وادو ته تللي دي، د امنیت نشتون دلاسه، هغه بیرته راشي دلته په خپل وطن کې، یو د بل سره په امنیت باندې ژوند وکړو، دلته وادونه وکړو، او بیرته هم هغه پخواني دودونه، هغه فولکلوریک دودونه بیرته راژوندي شي.
خوږو مینوالو، دا ډولۍ دغه په زړه پورې او خوندور دود په ښاري سیمو کې له منځه تللی، خو په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې لا هم دغه دود شته. خو که چیرې امن راشي نو ټول هیوادوال به خپل سیمو ته لاړ شي او بیا به له یو کلي و بل ته ناوي په ډولۍ کې وړل کېږي. بیا به په جنج کې د وزړونو د یو بل په اړه فکر کوي، ځوانان به په شاپسې ټوکی کوي، ماشومان به د چاکلیټو په راټولولو پسې په مځکه لویږي، د کلي ملک به د قرار تګ امر کوي، سپین سرې به پیغلو جنو ته شاپسې ورکوي او پیغلې به له چمبې درزا پورته کوي او وایي به د غره لمنه کې شپونکیا شپېلې غږوا، زما ساده ساده لالیا شپېلې غږوا. په همدې هیله نننۍ خبرونه همدلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مدادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا خی چاري.
سلام 11